مشال ریډیو د وخت د غرمه 12 بجې سویزه بوريوال کاکړ مو د دې خبرونه د کوربه پېس هر کله کوم. د افغانستان په بغلان ولایت کې د پرونی زلزلې له امله د لسګونو کسانو د وژل کېدو ویرې سرګند سوې ده. ریپورټونه وایي چې د نیټو د لارو د پرانستلو لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ روانې خبرې اترې ناکامه سوې دي. او د بلوچستان حکومت پرون د 2012 او 2013 مالي کال لپاره د څه د پاسه 109 ارب روپیو بجټ وړاندې کړ. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه هم لرو، خو لومړی به خبرونه واورو چې فرخنده وزیر وړاندې کوي.
د افغانستان په وردګ ولایت کې د سړک غاړې بمی چاودنی 15 کسان وژلي. افغان چارواکي ویره لري پرونی زلزلې شاوخوا 100 کسان وژلي دي. تر ټولو زیات نقصانونه په بغلان ولایت کې رامنځته شوي دي. او پینټاګان وایي د نیټو د رسد په لارو د پاکستان سره خبرې اترې بغیر د نتیجې پای ته رسیدلي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي په وردګ ولایت کې د سړک غاړې بمی چاودنی 15 امبګړي وجلی دي. دغه صوبې ویاند شاهد الله شاهد ای پی خبری اجانس ته ویلي دغه چاودنه په یو وړو کې بس شوې ده چې په وجل شو کې ښځې او ماشومان شامل دي. او بس کې سپاره سلور کسان د پیښې ژوندي راوتلي. د پیښې پلاله چا په غاړه نه ده اخیستې، خو په افغانستان کې اکثره وسلوال طالبان د سړک غاړې بمی چاودنې په غربي ځواکونو او افغانانو کوي، او اکثره پکې عام خلک په نښه کیږي چې دغه سړکونه استعمالوي. افغان چارواکي ویره لري چې د بغلان ولایت په پرونی زلزله کې به شاوخوا 100 تنه مړه شوي وي. پرون بغلان او شاوخوا سیمې د دوو پرله پسې زلزلو ولړزولې. له زلزلې وروسته دغه ولایت برکی ولسوالۍ په سای هزاره کلی کې د غونډې د خویدو له کبله دوی شکرونه ونړېدل. ژغورونکو تر پرونه وخته پورې د تباه شوو کورونو له ملبونه د دوو کسانو مړی راوستلی دي. د بغلان والی منشي عبدالمجید مشال ریډیو ته ویل زلزلې سلور ولسوالو ته زیانونه رسولی دي او زیاتوي
تقریبا ټول کورونه تر خاورو لاندې سوي دي. او صرف موجود کولای سوی چې دوه ښځې او څلور زخمیان را وباسو.
د بغلان والی دا هم وایي چې خای د 500 ترمنځ کسان تر ملبې لاندې شوي دي. د دې زلزلې ټکانونه په کابل او دغه راز د بغلان په شاوخوا ولایتونو کې هم احساس شوي دي. د پاکستان او امریکا ترمنځ په افغانستان کې میشت نړیوالو ځواکونو لپاره د رسد لارو په پرانستلو خبرې پای ته رسیدلي. د پینټاګان ویان جارج لیټل وایي دوی د خبرو اترو لپاره خپل لیږل شوي کسان واپس راغوښتلي، او زیاتوي د دغه امریکایي ډلې 100 کسان له اسلام آباد روان شوي دي او سبا ډیر زر راستانه شي. جارج لیټل دا هم وویل که چیرې حالات بدل شول نو د دوی کسان تیار دي چې زر تر زره دغه وطن پرېږدي. او زیات اکړه د پینټاګان یو مشر چارواکی پیټر لیوای د پاکستان د اعلی چارواکو سره خبرې وکړې، خو د پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کانی سره د لیدو کتو اجازه ورته ورنکړل شو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرستیال کمانډان لیفټننت جنرال کارتس کپروټی بیا وایي د لارو بندېدو د دوی په کارونو څه اغیز نه دی کړی.
We've continued to operate without an impact at all. In fact,
حقیقت دا دی چې بيخي پرتل کومې غېزي مونږ خپل فعالیتونو ته دوام ورکړې دي، او د افغانستان لپاره مونږ خپل اکمالات سنبال کړې دي. نو د عملیاتي چارو د کمانډان په هیڅ زویل شم چې مونږ خپل کار جاري ساتل دي. په مونږ رښتیا چې هیڅ کوم اثر نه ده شوی، او پراتونکو کې هم په دې لړکې زه کوم مشکل نه وینم. مونږ سره یو شمېر نورې لارې دي چې زموږ ځواکونو ته په پوره اندازه اکمالات رارسي.
د تیر کال په نومبر کې د امریکا په یو حمله کې د سلی رښتو پاکستانی پوځیانو د وجلو د پیښې پر رد عمل کې پاکستان د غلارې وتړلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. بلوچستان حکومت کال 2012 2013 لپاره صوبایي بجټ پرون د ګل په مخام وړاندې کړ. بجټ د ټیکس اخلاص په 109.3 کروڑ زیات روپو مشتمل دی، چې پکې په ځانګړي توګه تعلیم، امنامان او صحت ته زیاتې پیسې مختص شوې دي. او د دې سره د صوبې د بیروزګار ځوانانو لپاره د 9,500 نوکرو اعلان هم شوی دی. او له دې ترڅنګ د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو پنشنونو کې هم د مرکزی حکومت په سیر 40% زیاتوالی اعلان کړل شوی دی. که څه هم حکومت د بجټ ګټور بللې، خو ځینې سیاسي ګوندونو او خلکو نیوکې هم پرې کړې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر عثمان کاکړ وایي په بجټ کې د پښتنو لپاره ډیر لږ څه اعلان شوی دی.
پارلیمنٹ سپارش کړی دی، آئینی کمیټی سپارش کړی دی چې پښتانه ته به د ژوند په ټولو چارو کې نیمای برخه ورکوم. چې نیمای برخه نه اعلان کړې، هغه بجټ کتل، نه موږ حمایت کوو، نه پښتون کې. او بجټ یې هم داسې ښیدی چې د وزیرانو د جیب خرڅو رشوتخورۍ یو ذریعه جوړ شي.
نړیوال استازی کوفی انان وایي د په شام کې د تشدد په زیاتېدو سخت اندېښمن دی. انان د هغه رپورټونو ذکر کوي چې حکومتي ځواکونه د یاغیانو په سیمو او د هغه خلکو چې په محاصره شوو ښارونو کې ګیر دي خلاف یې د درنې وسلې استعمال کوي. که څه هم د ملګرو ملتونو څارونکي دغلته موجود دي، خو داسې ښکاري چې د انان د جنګبندۍ پلان په ماتېدو دی. د تیر ګل په ورځ فالین وایي چې په حمس او د ساحلي صوبې لټاکې په الحفا سیمو کې سناسه سل کسان وژل شوی دی. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په الحفا دارا حمس حما او د دمشق په خوشا سیمو کې د بشر الاسد د ځواکونو لخوا د خلکو په وجنه سختې اندېښنې ښودلې دي. په روس کې سیاسي مخالفین پلان لري چې نن به په ماسکو کې د پولیسو لخوا د دوی د مشرانو په کورونو د چاپو خلاف احتجاجي لاریون کوي. د ماسکو چارواکو د دغه لاریون اجازه ورکړې، خو ځینې مخالف سیاسي مشران به په دغه احتجاج کې ګډون ونه کړل شي، ځکه چې هغوی له هغې وروسته د پلټنو لپاره وختل شوي دي چې د روس د پلټنو کمیټې وایي دوی ته د پولیسو د ګل د ورځې په چاپو کې په زیات مقدار کې د پروپیګنډې مواد او د ریاست خلاف شیان ترلاسه شوي دي. د پولیسو دا ګام له هغې وروسته مخکې ته راغلی دی چې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتن یو داسې قانون لاسلیک کړ چې له امله به د هغه چا خلاف نوي او سخت ګامونه پورته کیږي چې په لاریونونو کې برخه اخلي چې وروسته په تشدد کې بدل شي. امریکا وایي دوی د روس د سیاسي مخالفینو په زورولو سخت اندېښمن دي. دا خبرونه
مولا مشال ریډیو څخه واورېدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. د افغانستان په بغلان ولایت کې د پرونی زلزلې له امله د لسګونو کسانو د وژل کېدو ویره څرګنده شوې ده. د نیټو د لارو د پرانیستلو لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ خبرې اترې ناکامه شوې دي، خو په افغانستان کې د نیټو چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا د لارو بندولو د دوی عملیات نه دي اغیزمن کړي. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره د څه د پاسه 190 اربه روپۍ بجټ وړاندې کړ. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي مشر عثمان کاکړ وایي په بجټ کې د پښتنو حق ول سوی دی.
موږ دا بجټ پر دې مسترد کوو چې په دې کې د پښتانه نیمای برخه نشته. پارلیمنټ سپارش کړی دی، آئینی کمیټې سپارش کړی دی چې پښتانه ته به د ژوند په ټولو چارو کې نیمای برخه ورکوم.
په پاکستان کې د پنجاب صوبې له دې انکار کړی دی چې ډاکټر شکیل افریدی په خپل زندان کې وساتي. د خیبر پښتونخوا حکومت ته د ډاکټر شکیل افریدی په ساتلو کې ستونزه څه ده؟
زندان صوبې چې کوم جیلونه دي دا عام قیدیانو لپاره دي، دا هغه دهشتګردو لپاره نه دي. کوم د آریو جیل کې تقریبا 10 افغانان شته.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې یو ساعت خبرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. پرون د افغانستان په بغلان ولایت کې دوی پر لپسې زلزلې راغلې چې د افغان چارواکو په خبره د دې امکان شته چې شاوخوا سل تنه وژلې وي. له زلزلې وروسته د دې ولایت په بورکی ولسوالۍ په سای هزاره کلی کې د غونډۍ د شوېدو له کبله یو شمېر کورونه نړېدل دي. په کابل کې مې زموږ له همکار نسیم شفق څخه په دې اړه تازه حال وپوښتئ.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، پرون په نهرین ولسوالۍ د بغلان ولایت کې دوه پرله پسې زلزلې وشوې چې په دغه کې چارواکي وایي چې د یو غره د ښویېدو له امله یو څه کورونه لاندې شوي دي. د بغلان والي منشي عبدالمجید وایي چې 40 تر 50 پورې کورونه د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ په سایه هزاره سیمه کې تر خاورو لاندې شوي دي، چې دغه په خبره ښایي د سلو په شاوخوا کې کسان هم تر خاورو لاندې ګیر وي. ده دا تایید کړل چې تر اوسه پورې دوه مېرمنې چې وژل شوي دي دا یې تایید کړل، او دغه راز 14 ټپیان تایید کړل چې هم په سایه هزاره سیمه کې او هم په کومه بله ولسوالۍ کې دا کسان ټپیان شوي دي. والي وویل منشي مجید چې دوی بلډوزر لیګلی دی ولې دغه سایه هزاره سیمه چې ده دغه لارې هم ډیره خرابه ده او تیرو سیلابونو دغه لاره تقریبا ډیره زیانمنه کړې ده او تګ راتګ ورسره ډیر سخت دی او په عین حال کې دغه سیمه چې ده فاصله هم ډیره ده یعنی څلور ساعته د نهرین ولسوالۍ له مرکز څخه ده لری پرته ده نو کومک رسول هم ورته یو څه ستونزمن کار دی ولې څومره چې موږ معلومات لرو له سیمې څخه ځینو کسانو ویلي چې تر اوسه پورې یو بلډوزر سیمې ته رسېدلی او هغه هلته کار کوي چې هغه کسان که چیرې ګیر چې پاتې دي که چیرې کوم یو ژوندی یې هغه راوباسي او نور مړي راوباسي د پژواک خبري اژانس هم دې ته اشاره کړې او ویلي دي چې شاوخوا سل تنه په دې پیښه کې مړه شوي دي ولې تر اوسه پورې دقیق ارقام د تلفاتو نشته کار روان دی افغان حکومت په مجموع کې سیمه ییز حکومت دی که مرکزی حکومت دی دوی وایي چې په دې باندې کار روان دی چې هلته زر دوی کومکونه ورسوي او ډیر قوي کار به هلته شروع سي که څه هم سیمه لرې ده چې هغه خلک چې خاورو لاندې دي که چیرې ژوندي پاتې وي لپرونه هغه راوباسي او که نه مړي راوباسي.
دا مشال رادیو ده.
ریپورټونه وایي چې له هغه وروسته چې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د امریکا د دفاع د وزارت له لوړ پوړي چارواکو سره له لیدو کې تو انکار وکړ، امریکا په پاکستان کې موجود خپل هغه پلاوی بیرته خپل هیواد ته وروبالی چې په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړنې د تړل سو لارو د پرانستلو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کولې. په عین حال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرستیال کمانډان ویلي چې د پاکستان تړلو لارو د دوی پر عملیاتو هیڅ اغیز نه کړي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن زموږ همکار هارون باچارا کوي.
اسوسییټډ پریس جانس دی وه لوړ رتبه امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکي چې وایي په ممندو د هوایي برید لپاره د امریکا د رسمي بخنې غوښتلو په خپل دریځ د پاکستان دوامدار ټینګار د سبب شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اسلام آباد کې پیل شوې ورستۍ خبرې بې نتیجې پای ته ورسیږي. دا جانس په لیکنه د امریکایي چارواکو هغه ډله چې د تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د ناټو د اکمالاتو لپاره د پاکستاني لارو د بیرته خلاصولو په هدف د دې هیواد له چارواکو سره خبرې کولې، کومې موافقې ته له رسیدو پرته امریکا ته بیرته ستنه شوې ده. پاکستان وروسته له هغې چې امریکایي ځواکونو پروسه کال د نومبر په 26 نیټه د ممندو په سلالا چک پوسټ بمباري وکړه او 40 پاکستاني عسکري ووژل، په افغانستان کې میش د ناټو ځواکونو پر وړاندې خپلې اکمالاتي لارې وتړلې. پاکستان د دغه پیښې لپاره له امریکا د رسمي بخنې غوښتنه وکړه، خو امریکا وایي چې دغه کار یې قصدن نه دی کړی او د پاکستاني سرتیرو په وژل کېدو یې یوازې د خواشینۍ په ښکاره کولو اکتفا کړې ده. ای پی لیکي د امریکا د دفاع وزارت یو لاله چارواکي پیټر لیووی د تیرې اونۍ په پای کې د پاکستان له جګپوړو چارواکو سره خبرې وکړې، ولې نوموړې د پاکستان د پوز له سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات کولو ته پرې نه خودې شو. اجانس زیاتوي د پاکستان خارجه وزارت په دې موضوع له سویلو ډډه کړې ده. اجانس په نوښت کې د پینټاګون د ویان جورج لیټل په حواله وایي چې د دوی پلاوی کې چرته حالات بدل شي نو به کول شي په لنډ نوټس واپس پاکستان ته لاړ شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرستیال کمانډان لیفټیننټ جنرال کرټیس کیپروټی د ویډیوئی کانفرنس له لارې له کابل څخه د پینټاګون خبریالانو ته وویل چې د پاکستان له لارې د اکمالاتو بندیدلو د دوی په عملیاتو چندان اغیز نه دی کړی. حقیقت دا دی چې بیخي پرته له کومې اغیزې موږ خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی دی او د افغانستان لپاره مو خپل اکمالات سنبال کړي دي. نو د عملیاتي چارو د کمانډان په حیث زه ویلی شم چې موږ خپل کار جاري ساتلی دی. په موږ رښتیا چې هیڅ کوم اثر نه دی او پراتونکي کې هم په دې لړ کې زه کوم مشکل نه وینم. موږ سره یو شمېر نورې لارې دي چې زموږ ځواکونو ته پرې په پوره اندازه اکمالات را رسي. باید ویل شي ناټو په دې وروستیو کې د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې چې د شمالي لارو نتورک یا جال ورته ویل کېږي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د اړتیاو پوره کول پیل کړي دي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د 2014 کال تر پای به زیاتره بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، ناټو د خپلو پوځي مهماتو د بهرته ایستلو په لړ کې هم له روسیې او منځنۍ اسیا له یو شمېر هیوادونو سره موافق لیکونه لاسلیک کړي دي. د پینټاګون خبریالانو ته په وینا کې د امریکایي ځواکونو کمانډان لیفټیننټ جنرال سکیپروټی د پاکستان له پوسټ سره د اړیکو د بیرته عادي کولو د کوششونو یادونه وکړه، خو په خبرې چې په دغه لړ کې لا هم ډیر کار ته اړتیا لیدل کېږي. تر کومې چې له پاکستان سره د تعلق خبره ده، نو موږ د دواړو پوځونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره زیاتې خواري پیل کړې دي او کېدلی شي بیرته هغه ځای ته راولو چې په تېرو وختونو کې چرته وې کله چې ما د ختیځو سیمو کمانډا سنبال کړې وه. تر دا منځ هغسې یو تعلق ته په رسېدو کې لا ډېر مزل پروت دی. اسوسییټډ پریس اجانس لیکي سربیره د امریکا د بخنې یو بل اختلافي موضوع چې ناټو ته د اکمالاتي لارو د ورکولو د امریکا او پاکستان په خبرو یې سورې غوړولی دی، د ناټو له یو ګاډي څخه د پاکستان پاکستان لخوا د غسل کیدونکو پیسو ده. پاکستان د یو ګاډي په سر 15000 ډالر غواړي او امریکا وایي 1500 ډالر ورکولو ته تیار ده. دا جانس په وینا دا واضح نه ده چې دغه مسله د امریکا او پاکستان ترمنځ په شوی وروسته او خبرو کې یو څه اواره شوی او که څنګه. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریڈیو د حقایقو رابرڅرون کې.
د بلوچستان حکومت د دوشنبه په ورځ د 2012 او 2013 مالي کال لپاره د څه د پاسه 190 ارب روپیو بجټ وړاندې کړ. په دې بجټ کې د زده کړو، امنیت او صحت لپاره تر ټولو زیات پیسې ایښودل شوي دي. که څه هم حکومت بجټ ګټور بللی دی، خو ځینو سیاسي ګوندونو او حکومت بیا پر دې بجټ نیوکې کړې دي. پښتون ملت پال ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي وایي چې دوی دا بجټ ځکه نه مني چې د هغوی په وینا د پښتنو حق پکې وهل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل په دې اړه رپورټ لري.
دا د بلوچستان د خزانې وزیر اسیم کوردګیلو ژغ دی، کوم چې د تېرې دوشنبه په ماښام په بلوچستان اسمبلی کې د کال 2012-13 لپاره صوبای بجټ وړاندې کړ. دغه بجټ له ټیکس خلاص پر 1.93 کروڑ او 1.3 لک روپۍ مشتمله بجټ دی، په کوم کې چې د تعلیم لپاره تر ټولو زیات 23 ارب روپۍ، د صحت لپاره 9.88 کروڑ او د امن او امان لپاره 1.35 کروڑ روپۍ مختص شوې. دغه رنګه صوبای وزیر خزانه اسیم کوردګیلو وویل چې د صوبې ترقیاتي یا د پرمختګ کارونو لپاره مختص بجټ د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی.
د صوبې ترقیاتي
بجټ په کال 2009 کې یوازې 12.5 ارب روپۍ و، اوس په روان مالي کال کې په زیاتېدو سره 1.15 ارب روپۍ شوی. زمینداران لپاره د بجلی پر استعمال د سبسیډي یا ځنګړي پیسې په لړ کې 3 ارب روپۍ مختص شوي، او په دې کې به د مرکزی حکومت د 4 ارب روپو ونډه هم جلاوي. دغه رنګه په 888 میلیونه روپو به للمره د بجلی ترلاسه کولو پروژه یا سولر هوم سیستم پروژکټ شروع سي. د راتلونکي کال لپاره 6500 نوکری به د صوبې ځوانانو ته ورکړل سي، او دې سره سره د صوبایي ملازمینو په تنخواو او پینشن کې د مرکزی حکومت په شان 100% زیاتوب سوی. یو سرکاري ملازم وایي دوی له صوبایي حکومت د نور سکولو تموه، خو هغه سره نه ورته وکړل.
شبیر احمد وایي د مهنګایي د 20% سره اضافه شوی، د مهنګایي 100% روانه ده، نو بیا څه فائدې؟
که څه هم حکومت بجټ عوامي یعنی د خلکو بللی، خو هلته ځینې سیاسي ګوندونو نیوکې هم پر کړې. پښتون ملت پال ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي مشر عثمان کاکړ په دغه اړه وویل:
موږ دا بجټ پر دې مسترد کوو چې په دې کې د پښتانه نیمای برخه نشته. پارلمنت سپارش کړی دی، آئینی کمیټه سپارش کړی دی چې پښتانه ته به د ژوند په ټولو چارو کې نیمای برخه ورکړي. چې نیمای برخه نه اعلان کړي، هغه بجټ کتن نه موږ حمایت کوو نه پښتون کوي. او بجټ هم داسې ښیدی د وزیرانو د جیب خرڅ او رشوت خورۍ وزریه جوړ شي.
صوبایي حکومت دا بجټ هم د 1300 کلونو په شان په داسې حال کې وړاندې کو چې نږدې هر د اسمبلی غړي صفتونه کول، ولې چې د 15 شپېته په ایوان کې ټول په حکومت کې او وزیران دي، او یوازې یو غړی سردار یار محمد رند د حزب مخالف یا اپوزیشن غړی دی، کوم چې له 1300 کلونو راهیسې د څه وجوهاتو له وجې اسمبلی ته ناراضي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو اورې. په پاکستان کې د پنجاب صوبې حکومت د ډاکټر شکیل اپریدی په خپل یو زندان کې لساتلو انکار کړی دی. تر دې مخکې د خیبر پښتونخوا حکومت له مرکزی حکومت غوښتنه کړې وه چې ډاکټر شکیل اپریدی دی یو داسې ځای کې وساتي چې هلته ورته د ژوند خطر نه وي. دلته دوه پوښتنې راپورته کیږي. یو دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت وسایل نه لري چې دی وساتي، او بل دا چې حکومت څه متبادل پلان هم لري او کنه. د دې دواړو پښتنو جواب د پامیر ساحل په دې رپورت کې.
د پېښور په زندان کې د ډاکټر شکیل اپریدی ژوند ته د خطر په اساس د پښتونخوا حکومت د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې نوموړی دی په یو بل زندان کې وساتي، ځکه چې د دوی د صوبې په زندانونو کې ځنې ترهګر پراته دي. فدرالي حکومت له پنجاب صوبې بیا غوښتنه کړې ده چې ډاکټر اپریدی دی په خپل یو زندان کې وساتي، خو هغوی دا غوښتنه ونه منله. په پېښور کې مې د خیبر پښتونخوا د حکومت له مشر وزیر بشیر احمد بلور څخه وپوښتل چې آیا صوبایي حکومت دا وړتیا نه لري چې هغه وساتي او که وسایل نشته.
بشیر بلور وای یو خود دوی زندانونه د عامو مجرمانو لپاره دی او دوی پکې بیا هم د پوینا ترهګر بند کړی دی. دا وای دویمه خبر دا چې د ډاکټر اپریدی مساله د پاکستان او نړیوال کچ هغه دا او کچېری د بنو زندان په څیر پیخه بیا وشوه نو دا ډیر تاواني کار وی.
جیلونه دی دا عام قیدیانو لپاره دی، دا چې کوم خلک عام د پاکستان کې کرایمو کې صوبه کې هغه لپاره دی، دا هغه دهشتګردو لپاره نه دی. کوم دهشتګرد موږ هر یو جیل کې تقریبا 10 سو هر یو جیل کې دهشتګرد شته. یو خو د دې لپاره هم څنګه چې بنو کې کاربر شو نو دا ځن جیل بنو چې دی دا خو عام قیدیانو لپاره و، دا خو چې دا دهشتګردو لپاره خو نه و. خو هغې باوجود موږ سره نور ځای نشته، موږ هم دلته ساتلي دي. او بیا دا چې کوم ډاکټر صاحب دے دا خو ډیر امپورټنٹ سره دے، او دے چې موږ داسې دے جیل کې خدای مو کسبه سے واقعو شلو بیا به ډیر لوی
په پېښور کې د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا وایي فدرالي حکومت خپل زندانونه نه لري او دا بیا د صوبو خپل واک دی چې د بلې صوبې قیدی خپل جیل کې بندوي او کنه. دوی ویل په دې اړه بیا مرکز هیڅ واک نه لري او صوبې نشي مجبورولای.
نو هغه کې دا دی چې په دې هر کونسل کې چې شتور کې د جیل تعلق دی یو سره په جیل کې ساتل راخلا شول په یو جیل کې ساتل یا بل جیل کې ساتل صوبې کې دم نه دنه دا د صوبې مکمل اختیار دی. دا چې کومه دا
لبیرستر بچا مې پوښتنه وکړه چې ډاکټر شکیل اپریدی ته خو په قبایلی سیمه کې سزا اورول شوې وه او قبایلی سیمه د ولسمشر تر واک لاندې دي، نو بیا هم د خیبر پښتونخوا د حکومت د اندېښنو په ځواب کې بیا وفاق څه کولای شي؟ بیرستر بچا ویل پر دې مقدمه هم قانوني اعتراضونه شته دي.
دا که وايي هم چې کوم دې نه دي باندې اعتراض کال دې تور باندې شته چې شکیل باندې کوم د شکیل باندې کوم اعتراض کې دی نو هغه که وايي نو په اعتراض کې شو نو دې لپاره ای پی ای شته نو
د خیبر پختونخوا له سینیئر وزیر بشیر بلور څخه هم پوښتنه وکړه چې آیا د ډاکټر اپریدی په یو محفوظ ځای کې د ساتلو لپاره متبادله لار لري او کنه. دا وایي د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې ډاکټر اپریدی د پېښور یا اټک په کلا کې بند کړي. بیرستر بچا د دې متبادل لار په اړه مشال راډیو ته ویل چې مرکزی حکومت دا کار کول غواړي نو اول باید د اټک کلا ته د زندان حیثیت ورکړي.
وصاحب دا کولې شي چې دا د اټک کلا چې کومزاد دا ډیکلیئر کی سب جیل 2004 تا لکه څنګه چې په نظر باندې چې د یو سیاسي کډارو معاملې کې هغه بنگلا یا کوم چې کوم ځای سب جیل ډیکلیئر کی او الته یو ساتي نو دا هغه چې اختیار تا د وفاق سره چونکه دا اټک کلا چې کوم دی نو هغه د فوج لاندې راځي د هغوی د اختیار لاندې راځي نو که اټک کلا سب جیل به ډیکلیئر کوي مخکې قانوني یعنی تا به د دې به نوټیفیکیشن کوي او دا هغه پر چې کوم دی نو که دغه جیل کې
ډاکټر شکیل اپریدی ته په خیبر ایجنسی کې مرستیال پولیټیکل ایجنټ له هیواد سره د غدارۍ په تور د 3 کالونو د قید سزا اورولې وه او تر دې وروسته نوموړی د پېښور په زندان کې دی.
د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي او ځایي خلک وایي چې د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا کوکی خیلو کې د کوکی خیل کامل لشکر او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نشتو د زیاتېدو له امله په سلګونه خلک بې کوره شوي دي. دوی وایي چې په سیمه کې له دې کبله حالات کړکېچن دي. دا بې کوره شوي خلک زیاتوي چې دوی د بې کوره کېدو پر وخت له یو شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د تیرا کوکی خیلو سیمې د خلکو په وینا تیرو څورو ورځو راهیسې په دې سیمه کې د کوکی خیل کامل اخکر او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې توندې شوې دي او یو بل ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. په دې سیمه کې د بدامنۍ له امله ځایي خلک د اندېښنو او یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. د کوکی خیلو سیمې د مشرانو په وینا دوی وار په وار ټولو وسلوالو ډلو ته ویلي دي چې دغه سیمه دې پرېږدي، خو اوس یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د دوی په سیمه یرغل کړی دی. د خیبر انتظامی چارواکی وای چې اوسه پورې خواوشا 300 کورنۍ بې کوره شوې دي، خو ځایي خلک دغه شمېره زیاته ښایي. د تیراکو کیخیلو سیمې نه بې کوره شوی یو تن مجید خان پریدی د سیمې د حالت او خپلو مشکلاتو په هکله باندې مشال ریډیو ته وایي: او د دغه سیمې یو بل بې کوره شوی تن لال خان پریدی د خپلو ستونزو په هکله وایي: تیراکو کی خیلو سیمه کی د رواني کشالی او بې کوره شویو خلکو ته سرپنا و سانتیا ورکولو په حق لمو چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ بختیار مومند سره رابطه وکړه، نو دوی وویل یاد دیوی چې د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې لشکر اسلام، انصار الاسلام او تحریک طالبان ځینې ډلې شتون لري او وخت نا وخت پکې دی وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې کیږي، خو په دې وروستیو کې د کوکی خیلو او طالبانو ترمنځ حالات کړکېچن شوي دي. او د ویلو وړ ده چې د خیبر ایجنسی په باډه تحصیل کې هم نامنی ده او د تیرو دریو کلونو راهیسې پکې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي او په زرګونه خلکو یې دغه سیمه هم پریښې ده چې ډېری بې کوره شوي خلک یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې ژوند کوي.
اوس بولارسو پېښور ته د خیبر پښتونخوا حکومت د ځایی روایتي هنرمندانو لپاره یو داسې سکیم پیل کړی دی چې دغه مخې به دوی هنرمندانو ته پیسې ورکول کېږي دوی پرې خپل کاروبار پیل کړي. په دې اړه یوه غونډه شوې ده او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په خپل لاس یو شمېر داسې کسانو ته د پیسو چیکونه هم ورکړي دي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان پرې رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا حکومت هنرمندانو ته د خپل روزګار پیاوړتیا لپاره روایتي هنرمند سکیم لاندې د 1,00,000 روپو پورې اسان قرضې ورکولو پروژه د کل پورس پیل کړه چې تر مخه به یې د پختونخوا درې ضلعو کې څه د پاسه 500 کسبګرو ته دغه قرضې په روانه اونۍ کې ورکول شي. د پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په خپله ماڼۍ کې د دې پروژې پرانیسته وکړه او په خپل لاس یې 1,00,000 روایتي هنرمندانو ته د قرضو سندونه ورکړل چې تقریبا 3 کاله کې به بغیر سودا یا ګټه بینک آف خیبر ته پاکستانو کې واپس کول شي. د روایتي هنرمندانو سکیم په حق لا وزیر اعلی حیدر هوتی وایي:
او به خبر ده کې د خوشاله دار چې څنګه موږ چې دغه سیاسي مداخله کوي هیڅ قسم نه کې خپل پر دې لري شي نو په هغه کې موږ د سود ګنجائش تر تل لري یو پیسې سود به تاسو په دې ترجمه نه ورکړي دا بالکل د سود نه پاره.
د پښتونخوا د اطلاعاتو او کلتور سیکتر عظمت حنیف اوربزی په وینا دغه قرضې به دا وخت پېښور، نوخار او چارسدې کسبګرو ته په لس کسبونو یا هنرو کې کار کوونکو ته ورکول شي. دوی وویل چې دوی ته د دې قرضو دپاره څه د پاسه 800 درخواستونه میلو شوي دي چې پکې 1,500 بېلابېلو هنرمندانو ته به دا اونۍ 50,000 روپۍ تقسیموي دي.
د دې مخکې لیمټ 50,000 نه والاته 70,000 پورې و، نو اوس لیمټ 50,000 نه والاته 1,00,000 پورې دي. او دویم پکې چې کوم هغه موږ سره لکه شاندار میو کا هغه ګارنټر کې مخکې به ګارنټر کې دا و چې ستا ګارنټي لپاره دوه کسانی، نو بیا هغه گریډ مونږ کم کوس گریډ 7 یعنی یو عام اسسټنٹ یا کلرک کم، نو دومره خو ارچا ته کلو کې می کنه.
په دې محل داش نغم راغله یو کډه کون کې د دې قرضو په حق لا وایل:
زمانه تر امان نوم دی در ازو شه هبا د شیدین کې مو نوم د ساده کاروبار دی بندا بغیر سود د قرضې ورکول دي ته مونږ اپلای وکړه. ان شاء الله دې سره به زمون کاروبار ډیر خوشي منافع هم زیاده شي. رات مخکې زیاده سه کار چې مونږ په کم ریټ واغشته صدرې او بیا په بازار کې په 1,500 باندې واغشت ورکول، نو ان شاء الله دا به مونږ ته په کور پاتې شي دا صدرې زمون د پاره به زیاته پیدا.
دغه شان د پیښور سره تعلق لرونکي یو روایتي هنرمند د خپل کسب او د دې د پاره قرضې ترلاسه کولو په حق لا وایي:
جی مونږ دستکاری کار کو او مونږ لپاره قرضه ضروری ده چې مونږ سره دا اماؤنٹ نشته چې مونږ خپل تھرو باندې دا کار وکړو. د دې حکومت شکر گزار یو چې دې دا قرضه موږ لرا کا چې موږ سه خپل کار مخ کې روان کو.
دا یادونه ورده چې دغه روایتي هنرمن سکیم د پاره صوبایي حکومت په تیر بجټ کې 1,50,000,000 روپۍ ایښودلې وې او په راتلونکي بودیجه کې دغه پنګه 300,000,000 روپۍ پورې ایښودلې شوې ده. او حکومت خوشبین دی که چېرې دغه سکیم په درې ضلعو کې کامیاب شي نو د صوبې نورو ضلعو ته به یې هم خوروي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
وخت سوې دي د غرمې 12:30 بجې. راځئ چې له فرخنده وزیر څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان په وردګ ولایت کې د سړک غاړې بمی چاودنې 15 کسان وجلی. افغان چارواکي ویل لري پرونی زلزلې شاوخوا 100 کسان وجلی دي. تر ټولو زیات نقصانونه په بغلان ولایت کې رامنځته شوي. پینټاګان وایي د ناتو د رسد په لارې د پاکستان سره خبرې په ټپه درېدلې دي. د بلوچستان حکومت د کال د 2012 او 2013 لپاره صوبایي بجټ اعلان کړ. د شپږو زرو زیاتې نوکری به ورکړل کیږي. د شام لپاره نړیوال استازی کوفی انان وایي نړیواله ټولنه په دغه هیواد کې د تشدد په زیاتېدو اندېښمنه ده. په لیبیا کې د برتانیې د سفیر په کنوای راکټي برید شوی. دوه ساتونکي ژوبل. په روس کې مخالف سیاسي ډلې نن د پولیسو لخوا په دوی د چاپو خلاف احتجاجي لاریون کوي. او ګلوبل پیس انډکس اداره په یو سروې کې وایي په نړۍ کې امن لپاره باید هیوادونه خپلې پوځي خرچې کمې کړي.
د خبرونو لنډیزم له مشال ریډیو اوریدي چې فرخنده وزیر وړاندې کاو. اوس بولار سو پاکستان ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپل ګڼو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا ورسپانې لوستې دي.
نن اکثر مقامی ورسپانه خپل سرخو کې د ناتو په حق لا خبرونو ته کتنه کړې ده. د انګریزي ژبې ورسپانه ډان او د اردو ژبې ورسپانه آج او مشرق خپل سرخو کې د غټ خبر په توګه لیکي چې د ناتو سپلای بحالې لړکي د امریکای او پاکستان مذاکرات ناکام شوې دي او امریکایي ډله واپس امریکې ته تللې ده. ایکسپریس ورسپانه خپل سرخو کې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري د خلی لیکي چې بلوچستان د بد امنۍ کیس لړکي د پوسټ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی عدالت راغخته کې دی شي. دا خبر جنگ ورسپانه د چیف جسټس افتخار محمد چودري د خلی صداسي لیکي چې چکچا سو ونه کړل نو د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی با عدالت ته رابلل شي. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې. مشر ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د ډاکانو مشر ډاکټر عزیز الله خان خبرداري ورکړې دي چې د بنظیر انکم سپورت پروګرام کې با نور درغلي برداشت نکړي شي. اداري وایي چې نوموړي د لړکی د درغلو ته ختمول لپاره چیکینګ د یو ډلې جوړولو حکم ورکړی دی. کوم چې با ټول صبح کې معلومات راغونډوي او د دې مقصد لپاره با چاپی هم غورځوي چې دارنګ بنظیر انکم سپورت پروګرام کې درغلي ختم شي او مستحق غریبانو ته خپل حق ترلاسه شي. اداري وړاندې د ډاخانو د مشر دخلی لیک چې درغلو کې ککړ کسانو خلاف با سخت کاروایی کولای شي. اداري زیاتوي چې د خیبر پختونخوا د ډاخانو مشر ته د ډیر وخت ری دورستو د دې خیال راغی چې د بنظیر انکم سپورت پروګرام کې درغلي کیږي. همونګر دا خبره په ګوته کوي چې نه یوازې د بنظیر انکم سپورت پروګرام کې د غریبانو حق والی کیږي بلکې د غریبانو په پنشنونو کې هم د ډاخانی ملازمین د غلي کوي. نو باید چې د ډاخانو مشر به د سفشاره د دې خلاف ګامونه پورته کړي او تمه ده چې زر تر زره به د دې د مخنیوي د زیری نولس خبر کړي او دا به عملی کړي چې حقدارو ته خپل حق ورسېدو. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د سیاچین او سرکریک په شخړو باندې د پاکستان او هندوستان ترمنځ 13 ورځې اسلام آباد کې د ټریانو پکج دروازنی مذاکرات پیل شوه دي او د غرنګ براتون کې میاش کې د هندستان خارجه وزیر اس ام کرشنا اسلام آباد ته هم راځي او دلته به د پاکستان د خارجه وزیر هینا ربانی کر سره په دې شخړو باندې خبرې اترې کوي. اداري وایي چې کسا هم د پاکستان د فایت زیاکاران د دې مذاکراتو نه زیات د خوتمه نه لري خو د پاکستان ولستمه لري چې د دې مذاکراتو نه به د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات خشي. اداري وړاندې لیکي چې کله پاکستان د ناتو سپلای بند کړان او امریکای د هندستان اړختلاس خو پاکستان او هندستان کې داسې سوچ لرونکي خلک هم شته چې هغوی وایي چې دوستان بدلیږي خو گاونډیان نه. او بیا دا چې پاکستان او هندستان دوه غټ ایټمی گاونډیان هم دي او د دوی امن او خوشحالي د یو بل سره تړلې ده. نو دا به د هندستان په ګټه کې وي چې په خطه کې د امریکې د نوې منصوبه بندۍ برخه جوړ نه شي. اداري اخره کې لیکي باید چې پاکستان او هندستان خپلې کشالې په خوشحالۍ سره هواري کړي او د دواړو ملکونو ګټه هم پدې کې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانه کریسچن ساينس مانیټر د افغانستان د جګړې په اړه لیکي چې باید امریکا اوس د دې هیواد د نورو مسلو په اړه هم تر وتلو وړاندې کار وکړي. او یو بلې امریکایي مجلې نیشنل انټرسټ بیا په دې اړه مقاله خپره کړې ده چې ایران په عراق کې په یو غیر لانجمن حالت کې د خپل نفوذ پر زیاتولو کار کول غواړي. د دې دواړو مقالې مهمې برخې درته زموږ همکاره فرخنده وزیر وړاندې کوي.
په امریکایي ورسپانه کریسچن ساينس مانیټر کې لیکوال سکاټ بالډاف لیکي د افغانستان جنگ د امریکا په تاریخ کې یو تر ټولو اوږد جنگ دی چې یو لس کالې پوره کیږي او د افغانستان د خوندي کولو لپاره خپلې پوره هڅې وکړي. خو پښتنه دا ده چې په اخره کې امریکا په دغه هیواد کې خپل ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړل او کنه. لیکوال وایي اوس چې کله په امریکا کې وټونو ته ډېر لږ وخت پاتې شو نو دغه پښتنه ډېره ضروري ده چې جواب یې ورکړل شي. او دا داسې پښتنه ده چې ډېر افغانان یې هم په داسې وخت کې تپوسی چې د 2014 کال تر پای پورې به نړیوال ځواکونه له افغانستانه اوزي. د امریکا د پوځ یو ویان د دې پښتنې په جواب کې وایي دوی القاعده له مینځه په وړلو کې مهم پرمختګ کړی. د افغانستان کامی پوځ یې جوړ کړی چې د دې جوګه دی په راتلونکو کې بعد خپل ملک ته خوندي ساتلو ذمہواري ترسره کوي او د کورنو او بهرنو دښمنانو مقابله به کوي. مرستندویه هیوادونه دا هم وایي باید په افغانستان کې د سیاسي ازادۍ، اقتصادي پرمختګ، د تعلیم او بیا خاص کر د نجونو د زده کړې او مور او چې د صحت ښه کولو لپاره زیات کار وشي. رسپانه دا هم لیکي باید د افغانستان د حکومت مضبوطولو لپاره هم زیات کار وکړل شي او دا په دې پورې اړه لري چې را روان دوه کلونه به په دغه هیواد څنګه تیریږي او که چیرې امریکا د خپلو شوو تیروتنو اصلاح وکړي او په دغه ټولو خبرو کار وکړي نو امریکا اوس هم دا موقعه لري چې نړۍ ته دا وښایي دغه هیواد اوس خپل ځان په خپله ساتلی شي. اخوا په امریکایي مجله نیشنل انټرسټ کې لیکوال کیوین لیم وایي د څه وخت لپاره ایران د صدام حسین وروستو عراق کې خپل نفوذ زیاتول غوښتل. ایران غواړي چې د صدام حسین په دور کې د دغه هیواد سره خپلې کشالې له منځه یوسي. ایران هڅه کوي په عراق کې په یو غیر جنجالي حالت کې خپل نفوذ پراخه کړي. چرته چې د سعودي عرب وروستو زیات سنه 200 میلیونه شیعه مسلمانان وسیږي او ایران غواړي د غلطه خپل موجودیت ته نورو هیوادونو په مقابل کې زیات کړي او له دغې لپاره ورته ډېر څه کول دي. په عراق کې د شیعهګانو د مقدسو ځایونو له وجې ایران غواړي په دغه سیمه کې چې د دوی لپاره ډېر اهمیت لري څنګ وکړل شي خپل اثر وغځوي. د دې سره سره ایران په نورو هیوادونو لکه افغانستان او لبنان چرته چې هم شیعهګان ژوند کوي کله غواړي یو سخت او کله یو نرم رول ولوبوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په شام کې روان حالاتو ته کتنه کړې ده او لیکي چې د ملګرو ملتونو د څار ډلې د هیواد په اړه اندېښنې ژورې سوي دي. د دوی په خبره په شام کې کورنۍ جګړې مخ ته راتلی سي. بلخوا د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیک په شام کې د بهرنیو پوځي مداخلت خبره رد کړې ده. نوموړي په شام کې د حالاتو په اړه د بوسنیا د پخواني حالاتو سره پرتله کړې ده او د کورنۍ او نسلي جګړې خبرې کیږي. د مقالې مهمې برخې درته د مشال ریډیو همکاره ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
فاینانشل ټایمز لیکي په شام کې د مخالف ډلې او خبري چینل د ملګرو ملتونو د سر ډله خودلې چې په هسپتال کې د مرده خانې دوره کوي. د ملګرو ملتونو مشن له هغې وروسته په شام کې د کورنۍ جګړې خبرداري ورکړي چې د سر ډلې په مرده خانه کې 2 نوي مړي چې پکې 2 ماشومان شامل دي لیدلې دي. ورځپاڼه لیکي په روسیو کې په هولا ښار کې د سلو زیاتو لسي وګړو د وژنې وروسته شام د غربي نړۍ نه نور هم په جدا کېدو دی. د اتوار په ورځ د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیک په شام کې د مغربي پوځي مداخلت خبره رد کړه. نوموړي دا ومنله چې په هیواد کې د نیټو کاروایی به د لیبیا د کاروایی په پرتله ډېره پیچلې وي چې لامل یې د مومر قذافي حکومت نسکور شو. خو زیاته کړه چې که په شام کې حالات همدغه شان روان وي نو بیا د کاروایی امکان په مکمل ډول لپامه نشي غورځېدلی. د ورځپاڼې په خبره په شام کې مخالف فعالین ادعا کوي چې شامی حکومت په مرکزي ښار هومس کې نوې کاروایی شروع کړي. بلخوا ویلیم هیکس سکای نیوز خبری چینل ته ویلي په شام کې حالات نویمو په موده کې د بوسنیا د حالاتو په شان ښکاري چې پکې نسلي شخړه مخې ته راغلې وه او خوا او شاکلو په یو بل حملې کولې. ورځپاڼه زیاتوي په برېټانیا کې د شام د بشري حقونو د څار اداره وایي د خالد ورځې لږ تر لږه 3 کسان په دغه هیواد کې په داسې حال کې وژل شوي دي چې دواړو خواوو ترمنځ د دوو میاشتو راهیسې لګېدلې ډسپندیز له پامه وغورځول شو. ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو د څار ډله په کوبیر سیمه کې د ټولوژنې د تحقیق لپاره 13 تللې وه چې حکومت یې ذمهواري نه قبلوي او وژل شوي کسان ترهګر بولي. حکومت د دې وجه هم نه ده بیان کړي چې ولې وړاندې د ملګرو ملتونو د څار ډله کوبیر ته نه پرېښودله. بلخوا ډیپلوماټان او نور څارونکي وایي په شام کې مداخله د روس او چین د ملاتړ بغیر نه دی ممکن. دغه دواړو هیوادونو دوه وارې د صدر بشار الاسد پر ضد د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د قرارداد مخالفت کړی دی. د دې پر ځای روس ته یو نړیوال کانفرنس وړاندیز ورکړي خو واشنگتن د ماسکو د هغه غوښتنې سره اعتراض لري چې ایران دې هم پکې شامل کړل شي. ورځپاڼه لیکي د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو 13 خپلې کابینې ته د غونډې پر مهال ویلي د شام حکومت د خپل ولس په وړاندې ټولوژنه کوي او د شام سره د مرستې لپاره ایران او د لبنان حزب الله ډله تورن کړه. بلخوا د شام کامی شورا چې یو کورد فعال نوې مشر ټاکل شوی پرې تنقید کیږي چې مخالف ډله په یو ځای کولو کې پاتې راغلي او د فعالینو سره رابطه په کمېدو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د ګرد نړۍ ټول مسلمانان هر کال سعودي عربستان ته د زیارت یا حج کولو لپاره ورځي. دا سفر مومن په هوایي جازونو کې ترسره کیږي. لسګونه کلونه په خوا چې الوتکې نه وي نو خلکو به دا سفر په خپلو پښو اوښانو باندې او یا هم په اسونو باندې ترسره کوي. خو څه فکر کوي، آیا اوس به هم سعودي عربستان ته څوک په خپلو پښو مزل کوي؟ هو، داسې هم شته. یو میاشت مخکې د سعودي عربستان په تکل د تاجکستان څخه 9 کسان پر خپلو پښو روان شوي او دمحال په شیرخان بندر افغانستان کې. د مشال ریډیو انګریزي څانګې په دې اړه یو رپورټ لري چې ژباړه یې تاسو ته نجیب امیر وړاندې کوي.
د تاجکستان و اوسیدونکي چې د حج په سفر روانیدل نو پیسې، سورلی او د لارې معلومات ورته نو، خو بس خپل منزل ته د رسیدو جذبه ورسره وه. د دې ټولګي مشر عبدالعزیز رجبوف وایي د یوې میاشتې سفر نه پس هم د دوی مورال هماغه سلوړ دی او مکې ته د رسیدو په تکل کې دي. دی وایي نور د قسمت خبره ده چې څه کیږي، خو دوی تکل کړي چې تر اکتوبر میاشتې پورې سعودي عربستان ته ورسیږي او د حج په عبادت کې برخه واخلي. خو دا سفر اسانه نه دی. رجبوف وایي دوی سفری اسناد لري، افغانستان ته رسیدلی او داسې نه ښکاري چې هر سبب آرامه پر مخ روان وي. رجبوف زیاتوي دوی سره د افغانستان او د ایران ویزې شته او په پام کې لري چې په تهران کې به د سعودي عربستان ویزې ترلاسه کړي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو دوی نه غوښتنه کوله چې تر څو یې د سعودي عربستان ویزې نه وي ترلاسه کړي له پولې دې نه اوړي. نوموړی وایي دوی اټکل کولو چې دا ډول ستونزو سره مخ کېدای شي، خو د دوی جذبه په خپل حال ده او کلی په کلی، قریه په قریه او کوسه په کوسه خپل سفر ته دوام ورکوي. د سرکونو په غاړه د سماوارونو، هوټلونو او جماعتونو نه ګټه اخلي او داسې هم شوي چې بارانی شپې د ونو لاندې تیرې کړي دي. نوموړی زیاتوي چې په لاره کې ناشنا خلک د دوی اکرام کوي، ډوډۍ، د شپې ځای او د حمام سهولت ورته ورکوي او تر دې چې په خپلو ودونو کې ورته د ګډون بلنه هم ورکوي. د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا دوی په لاره کې 15 وخت لمونځ په خپل ټاکلي وخت ادا کولی شي، رجبو فویل مونږ خپله هڅه کوو خو کله ناکله دا کار ناشونی هم شي. کله چې سعودي عربستان دغو زیارت کوونکو ته ویزې ورنه کړې نو دا د لارې یوه بله ستونزه وه چې دوی ورسره مخامخ شول. دا په داسې حال کې دا چې د یوې میاشتې په سفر کې دوی ډېرې پیسې لګولې، ډېرې ستونزې ګاللې او د تاجکستان نه افغانستان ته وړېدلې دي، په داسې حال کې چې د سعودي عربستان ویزې ورسره نشته. عبدالعزیز رجبوف وایي
مونږ هر یو سره $150 دي. که په لار کې مو پیسې ختم شوې نو ورځ دوه مزدوري وکړو چې یو څه پیسې ترلاسه کړو او بیا به خپل سفر ته دوام ورکړو.
د تاجکستان دغه زیارت کوونکي به اوس هڅه کوي چې د افغانستان نه پاوړېدو په تهران کې د سعودي عربستان د سفارت نه ویزې ترلاسه کړي. دوی دا مهال په شیرخان بندر کې دي، چای اسکلي او د ډوډۍ درک نه لګیږي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وای په کوهستان کې په یو ویډیو کې شودل سوی جنکی خوندی دي چې د مړینې خبرونه مخته راغلی وو. حکومت وای د دې هرڅه مقصد یو ډراما و. دا چې په پاکستان کې د بشری حقوقو کمیشن د دې په اړه څه دریز لري د تفصیل په اړه د ملیحا امیرزاده رپورت تاسو پام راړو.
تیر هفته په کوهستان کې په یو ویډیو کې خودل شوی پینځه جنکه چې د لکانو سره په یو محفل کې په لاسونو پړکولو خودل شوی وي او د وژنې خبرونه راغلي. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن او د خیبر پښتونخوا حکومت وای دغه جنکه خوندي دي. د پښتونخوا د حکومت په خبره دغه ټوله یو جامع ښکاري. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین په دې اړه وای
کوم سړی په نوم جرګوا جاوید مولانا سے خپل موجود واغ وینما جرګه کړي دا نمافت په جاری کړي دی. دا ټول ډراما کول چې دا خزه مړی دي غیر جانبدار د سپریم کورټ د طرف نه خزه رالی او هغه خزو په خپل چې کوم دی د آی انزو خزو په تعداد په حساب هغه کې دوه خزو سره په خپل خبرې وشوي. کوم خلکو چې دا ډراما کول هغوی ته دا خبره احساس پیدا شو چې موږ په دروغو کې رالو. د دې ګیم دوه خبرې دي. یو دا چې مطلب کوم خلک چې ځان افکټیو حسابوي نو خاص کر لکه دې کې افضل دی او دا افضل رونه دي. دا هغوی دا خیال دی چې زه به مطلب لکه د حکومت په سطح باندې یو مظلوم قرار شمه او په بین الاقوامي سطح باندې هم زما یو شهرت وشي او ما به خلک بار ته ملیږي او زما به ویزې موشي او ما به بندوبست موشي. دا یو ګیم دی. یو پته خو بله لګي چې موږ تحقیق وکړو.
دا چې ولې دا کیس په میډیا کې دومره راپورته شو چې وروسته اوس دا جنکه خوندي بلل کیږي. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان مشره زهرا یوسف وای
تھینک یو. اس کے بعد سے میڈیا میں کم ہوئی ہے رپورٹنگ مگر براڈر کچھ ایشوز ہیں. ایک تو
زما په خیال اس په دې اړه د میډیا رپورټونه کم شوې دي خو په پراخه کچا نورې مسلې دي. یو خو میډیا د ناتصدیق رپورټونو په بنیاد دا ویل چې د خزي وجل شوې دي خو بل طرف ته ک میډیا دا خبره نوی راپورته کړي چې جرګې دا قسمه فیصله کړې ده نو په دې مسله به چاغ نه پورته کوو.
که څه هم د دغه جنکو د مړینې او د ځای جرګې خبرونه ناسم بلل شوي خو بیا هم د کیس په لرې پرتو سیمو کې د جنکو د ژوند په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. زهرا یوسف وایي دا د ځایي انتظامیې ذمهواري جوړیږي چې د جنکو د ژوند حفاظت باوري کړي او زیاته کړه ادارې تل د داسې قسمه جرګو مخالفت کوي.
دا د ځایي انتظامیې ذمهواري جوړیږي چې د جنکو او یا د ښځو د ژوند حفاظت ته باوري کړي نو د بشري حقوقو اداره او یا چې څنګه سپریم کورټ دغه سیمې ته خزي د تحقیق لپاره لیږلې وي نو ظاهره خبره ده چې په اسلام آباد یا بل ځای کې ناست هغوی د ژوند حفاظت نشي کولی. په میډیا کې بلابل ناتصدیق شوی رپورټونه وو نو ځکه زموږ ادارې کوم بیان ورنکه خو موږ تل د جرګې مخالفت کړی دی.
دمیا افتخار حسین په خبره کې یاد جینا کې ځان حکومت ته وسپاري نو دا غوي حفاظت ته حکومت ذمہواری جوړيږي.
مونږ ته خزته اولته کری ته ویلي چې د پښتو په حساب باندې د انسانیت په حساب تاسو د ذمہواری چې د خزو د مطلب تاسو به پروټیکشن کوئ. زه مزخپل د حکومت په حیثیت کدې خزو حکومت ته ځان والکو نو مونږ بالکل پروټیکشن کوو په غیر دې چې دوی مطلب یو ځای بل ځای وي ځکه چې هلته پته لګي چې دا نه چا گرفتاري کړي دي نه چا ایساري کړي دي.
یاد دې وي چې د پاکستان سپریم کورټ دغه پیښې د خپلې اندې نوټیس اخیستې او د دې کیس فیصله لا تر دې دمه نه ده مخې ته راغلي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د ضلع بنو امتحاني بورډ روان 2012 کال د نهم او لسم ټولګي امتحاني نتایج اعلان کړی دی. د دې نتیجو لمخې په ساينس او آرټس دواړو ګروپونو کې لومړی درې پوزیشنونه انجونه اخیستې دي. له دې انجونو څخه ځینو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په خپلو بریاو خوشاله دي او د هغوی په وینا په کار ده چې د دوی د سیمې نور انجونه هم زیار وباسي او د خپلې سیمې په پرمختګ کې رول ولوبوي. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د گزٹ نوٹیفیکیشن مطابق نہم او لسم ٹولگی امتحان کے پ مجموعی ڈول سائنس او آرٹس گروپ کے ٹول سلویغ ذرا او سوا نہ پیتا نرینا او زنانا زد کون کو برخا اخست وا چپ کے دیر ذرا او سوا در سلویغ نرینا او زنانا شاگردان بریالی شول او نتیجہ پنجا ویا فیصد راغل دا. د گزٹ نوٹیفیکیشن مطابق پ سائنس او آرٹس دواڑو گروپونو کے انجونے پا اول در وڑا پوزیشنو باندھے راغل دی. پ سائنس گروپ کے پٹول بنو بورڈ کے اول پوزیشن د پینل های اسکول بنونا اروما خان اخستے دے او پا آرٹس گروپ کے پٹول بنو بورڈ کے اول پوزیشن صدیقہ اسحاق د شمالی وزیرستان ایجنسی خدی کلینا اخستے دے. په ساينس گروپ کې د پینل های اسکول نه په دویم پوزیشن باندې راغله زارا محمود چې 953 نمبر یې اخستی دي، وایي چې نن ډیره خوشاله ده او په کار دی چې زمونږ د سیمې ټول انجونې معیاري زده کړې وکړي.
محنت خرچ کړی او بس ډیر زیاده خوشحالی ده. اوس مخکې دعا کو چې فرسٹ ایئر کې مو روخ ماکس راشي. زه به ډاکټر جوړیږم. ابو امید دوه سره ډیر خواهش چې بس ټاپ 3 کې راشم. خو هر څوک خپل فارغ کوي. کوم انجینر دی یاد ډیر زیات محنت کوي چې مونږ وال علاقه چې دا خلک مخکې لاړ شي. چې څومره علاقه حق دی هغه هم رجنی حق دی. بس امی ابو دې دا کوي چې خپل جنکو ته تعلیم ورکوي.
پارٹس گروپ کے دا گرلز ہائی اسکول لکی مروت نا دویم پوزیشن اخستون کے اسما بی بی چاتا سوا اوشل نمبر اخستی دی، وای چ د مور پلار د یو مسکا د پارا ډیر محنت کړي او
خپل ټیچر وال ډیر شکر گزار چې ما ډور محنت دو ما سره وکړل دې پوزیشن چر اوس په لامی ابو وال چې ما دعا غانه ما سره ما خو یو مخ دا خواهش چې مخ سي ټین چی جین کله کبو ټاپ کړي ل ما ډور خواهش چې ما ابو ابو مې لکه هاسپټل چې دا خطر لټول نو توي چې تعلق لکه کبو ټاپ کړي دا اوس پرون ټول نارې وګرځي تعلق وو ټاپ کړي دا ډور ز خوشی دل چې ما دوی کو خوشی دم ډیر خوشی ورته
کایو اڑخت دغه نتایج سره ډیر شاګردان خوشاله او خو بل لوري ته باز شاګردانو په دغه نتایج باندې نیوکه هم وکړه. لکه د کیډر کالج رزمک شمالي وزیرستان ایجنسی نه جمشید نیاز وای چې تیر کال په نهم کې پټول بنو بورډ کې دویم پوزیشن باندې راغله او چې سره د ډیر مهنت دا ځل اووم پوزیشن ته غورځېدلې ده.
976 مارکس حاصل کړل په بورډ سمه ولتا سیکنډ پوزیشن او چې کوم فرست پوزیشن هولډر وای دوه نمبر فرق وای موده کانو چې ان شاء الله زو بوټ اپ کوم او بدقسمتی سره مو پوزیشن سیکنډ نه ول ود سیون تا او زه دغه ریزلټ نه مطمئن نه مسره ظلم زتا شوی دی. اپیل کوم چې مو ته د انصاف ملاو شي.
دغه پښتنه مو چې کلا د بنو بورډ کنټرولر پروفیسور امان الله خان نو کړه نو دوی په جواب کې وې
مینټین کول ډیر ګران خبره تاسو څه خبره چې کالج پر سپورې شو کلا چرته یو بلډینګ کلا چرته نه هغه لکان چې کوم په کریټیکل شي دی دا هغه پرفارمنس کې شو کولای شي کوم په کار او کجې الګ چې تاسو وایي چې سنت پوزیشن ته را دي شي بالکل موږ د پر چر او باسو کا د سره سم زیاته شي پابل کې پای
د بنو بورډ کنټرولر پروفیسور امان الله خان مشال ریډیو ته د غزړ نوټیفیکیشن په اړه دا هم وې چې د بورډ د نتایجو نه دوی پوره مطمئن دي خو د شمالي وزیرستان ایجنسی نه راغلي نتایجو نه مطمئن نه دي چې ذمہ داری ټوله په ځایي انتظامیه او تعلیمی محکمه باندې اچوي.
د ټول پاکستان سی ان جی اسوسییشن هړتال درې ورځې لپاره ځنډولې دي. دوی وایي که حکومت د دوی غوښتنه پوره نه کړه نو دوی به بیا یو ځل بیا په هړتال لاس پورې کړي. د سی ان جی اسوسییشن د دې فیصلې په اړه له اسلام آباد زموږ د همکاري رابعه اکرم خان دا ریپورت واوري.
د سی ان جی سټیشنې د 15 ورځو بندېدو وروستو د حکومت او سی ان جی اسوسییشن د چارواکو ترمنځ مذاکرات تر څه حده کامیاب شوي دي. د کمې وروستو چې سی ان جی اسوسییشن د هړتال فیصله درې ورځو لپاره ځنډولې ده او په حکومت یې غږ وکړو چې درې ورځو کې د هغوی غوښتنې ومني. د دغې غوښتنو په هکله مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د سی ان جی اسوسییشن صدر پرویز خټک وویل
او داری سره 15 روپے کلو با سی این جی گرانے دنو او سو پوری دا مطالبہ تاسو واپس نہ کلی نو آگے پوری دا مونگا سٹرائک بھی نو آگے کی آگے مونگا دغرا کرے دا چیرے تاسو را مونگا میٹنگ کرو دا سسٹکس بنے لگو
ولی بل طرف ته د پېټرولیم د وزارت ویان عرفان اشرف قاضی وایي چې د سی این جی اسوسییشن په غوښتنو خبرې اترې کیږي نو د دې د منلو یا نه منلو په حق لاس نه شي ویلې. دې زیاتوي
دا خو جی سبا چې دې دغه تر راشي نیګوشیټینګ ټیبل تر پاره به خبرې کیږي خو فلال کوم دغه زمونږ په منیسټر په ځان کې خبره خبره چې دې ته دا کلیریفای کوي چې دا سیس چې کوم دی دا صرف دی باندې نه ټول سیکټر دی کې او دا یو روټین میټر دی چې کوم هر کال په بجټ کې او په دغه کې ټیکسز برلاندې کیږي.
د حکومت او سی این جی اسوسییشن د کامیاب مذاکراتو عام خلکو هم هرکلی کړی دی او وایي چې باید راتلونکي وخت کې داسې بحران پیدا نه کړی شي. پېښور سیمې سره تعلق لرونکي ټیکسي ډرایور حنیف وایي
د سی این جی بحران دی نو د دې وجه نه موږ ته خو تکلیف ډېر د اندازې نه زیاتې ځکه چې په پېټرول او په دې کې خو ډېر کافي فرق دی. پېټرول کې هم ته واره نه کوي او بل درې ورځو لا کړی ځنو د دې وجه نه نن چې کوم دی موږ راوتي مزدوري نن چې کوم دی روانه دی حساب سره البته کدا بند شو بیا موږ ته ډېر تکلیف وي.
د سی این جی ایسوسیشن د شمیرې تر مخه دا وخت پاکستان کې درې نیم زره سی این جی سټېشنې او پنځه دېرش نواخلې څلوېښت لکه پورې سی این جی کېټونه لګولو سره سره سی این جی انډسټري د ملکی پیداوار اته فیصده ده.
د افغانستان د خوست ولایت د بیلابیلو سیمو ګڼ شمیر حج تتلونکو په یو احتجاجي غونډه کې حج ته د تلو د سږ کال په پروسه نیوکه وکړې. دوی وایي چې لا خبر نه وو چې د حج او اوقاف ادارې د لیست د پوره کېدو خبر ورکړ. دوی پر یاد اداره هم نیوکه لري چې خپلوان او دوستان یې پکې ځای کړی دي او دوی بې برخې کړی دي. د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال له خوست په دې اړه رپورټ لري.
په تیرو کلونو کې به له افغانستان څخه حج ته تلونکو کسانو نوملیکنه کوله او بیا به د قرهکشۍ یا پچاچونې له لارې ټاکل شوي سهمیې یا برخې پر اساس بریالي شوي کسان د نورو اداري کارونو له ترسره کولو وروسته د حج لپاره سعودي عربستان ته تلل. خو سږ کال د حج او اوقاف وزارت د نوملیکنې پروسه کې تغییر راوستلی او له مخې چې هر چا عریضه وړاندې ورکړه هغه به حج ته ځي. د افغانستان په خوست ولایت کې هغه کسان چې غواړي حج ته ولاړ شي په دې پروسه نیوکه کوي او وایي چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ د سهار تر اتو بجو پورې د سخ کل کسان پوره شول او د لیرو پرتو ولسوالیو خلک بې برخې پاتې شول. دوی چې نن دوشنبه د خوست مرکزی جامع جومات کې راټول شوي وو په یوه احتجاجي غونډه کې وویل چې باید له سره د پچا چونې پروسه پیل شي او کنه د دوی په وینا چې بیا به ښار ته راوځي او احتجاجي مظاهرې او جلوسونه به کوي.
مونږ نوم شوالی خان وامون د ولسوالۍ د حج په خاطر غلی میږ ته حج پچا نشوې میلاو میشراب ظلم وشو زړی سپینګیر یې پوته شوې غته خبر نه ده شوی میږ بوله پوته شوې میږ ته یڅ
یا مونږ نو زبرجان پر د ولسوالۍ تر پچا د وش په لمبر نه تیریږي چې
سوداګرو
اتحادیه مشر حاجی جمال تنای هم وای چې دولت باید په دې پروسه له سره کتنه وکړي او کنا د دوی په خبره چې دا له فساد ډکه پروسه دوی ته د منلو نه ده او پر وړاندې به مظاهره کوي.
غوړه لارې داغه ده بالکل په دې کې باید بدلون راشي. دا اوس داسې دوه لکه خدای پاک دې چې نصیب کړی وي او بنده د رجکشن لوسونځي.
خو د خوست د حج او اوقاف رئیس مولوی اظهار الدین وای چې بیا عدالتي په قرهکشۍ یا په چاچونه کې و. نوموړی زیاتوي چې دوی به د دې پروسې د عملي کولو لپاره ځانګړي تدابیر ونیسي.
چې په دې سیستم کې حاجی په قرهکشۍ نه روځي بلکې دا په خپل نوبت باندې د نوبت په وجه د انتخابيږي. د قرهکشۍ په سیستم کې بعض وخت بې عدالتۍ هم کېدلې چې هغه یا په کې بیا د وزیر فشار وو یا به د مطلب د وکیل فشار وو نو خامخا به یو څه بې عدالتي منځته راتله. خو سږ کال به د یو څه د ستونزو سره ځکه مخامخ وي چې دا نوی اولنی سیستم دی. هر شی چې اول وي هغه یو څه تدبیري ستونزې هم لري خو موږ به دغه د پوره تدبیر او عزم کلک ساتو.
د یادونې ده چې هر کال خوست له 500 تنو زیاتو کسانو ته د حج برخه یا سهمیه ورکول کیږي. خو د عریضه کوونکو شمیره له 10,000 هم اوړي او کله کله خو یې هڅه دا وي چې د پاکستان له لارې حج ته ولاړ شي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو.
د افغانستان د ننګرهار د ګمرک یا کسټم چارواکي وایي چې له پاکستان سره په تجارتي تړون کې د پروتو ستونزو له امله په ګمرکي عوایدو کې کموالی راغلی دی. د هغوی په وینا دا ځکه چې اوس افغان سوداګر د کراچۍ بندر له لارې خپل مالونه نه واردوي. نور حال له جلال آباده د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار د ګمرک یا کسټم چارواکي وایي چې د دغه ګمرک عواید د تیر کال په نسبت کم شوي او لامل یې له پاکستان سره په شوي تړون کې ستونزې ښایي. د ننګرهار د ګمرک رئیس خلیق الله وویل چې د تیر کال د دوو میاشتو د عوایدو پر تله سږ کال د دوو میاشتو عوایدو کې شپږ میلیونه افغانۍ کمښت راغلی دی. ده وویل
ننګرهار ګمرک سږ کال دوو میاشتو عواید 1,609,000,000 افغانۍ دي چې شپږ میلیونه نظر تیر کال تنقیس لرو. تاسو په دې خبرې استئ چې د اپټا تړون مشکلات اوس هم دوام لري. د منګ د تاجرانو 4 کنټینر اوس هم په کراچۍ کې ولاړ دي. له کراچۍ نه تر تورخم پورې منګ د تاجرانو مال نه ورکیږي. نو تاجران علاقه کمه ده چې خپل مال په کراچۍ باندې راوړي. بیا هم موږ کوشش کړی چې دوی کارونه په ښه صورت سره مخکې بوزو.
د ګمرک رئیس خلیق الله وایي چې د افغاني صادراتو په وړاندې د پاکستان حکومت ټیکس کم کړي، چې دې خبرې هم په ګمرکي عوایدو بد اغېز کړی دی. دوی وویل
تر اوسه پورې موږ ته رسمي کوم شی نه دی راغلی. نو داسې زه خبر یم چې پاکستان خپله ګمرکي طرفه ټیټه کړې ده، چې دا معنی هغه مالونه چې ریکسپورت پاکستان ته تلل ممکن آینده کې لاړ نه شي. اوس خو دا نوې خبر ده. دا موضوع به زه خپل مشرانو سره شریکه کړم.
دی زیاتوي چې په کراچۍ بندر کې د افغاني سوداګرو د سوداګریزو توکو ځنډول او لوړ ډیمرچ هم په ګمرکي عوایدو کې کموالی راوستی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113.5 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف.